السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. نن دوشنبه ده، د 1402 هجري لمریز کال د وري حمل 28مه ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل 18مې سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 118 نوي زیږیدلي ماشومان د هغو ناروغیو له کبله مري چې درملنه یې ممکنه ده. ډبلیو ایچ او نن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې باید د ژوند ژغورنې او د مور او ماشوم د ښې روغتیا لپاره چټک اقدامات وشي. ډبلیو ایچ او له دې مخکې پرون په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکي بللي او ویلي دي چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې خپل غږ اوچت کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې شاوخوا 100 افغانان لا هم د سند ایالت په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد نن په یو بیان کې ویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د کومه د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشی کېدو په اړه خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د پنجشیر محلي سندرغاړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې شاهین چې د شاوخوا 3 میاشتو نه په بند کې وو پرون خوشی شوی او لخپل کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی په څه جرم نیولی و. د مدني فعالانو او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون یو شمیر نور مدني فعالان لا هم د طالبانو په بند کې دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قومندانۍ یا سنټکام وایي ځواکونو یې نن سهار د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم مشر چې په منځني ختیځ او اروپا کې د تروریستي حملو په پلانولو کې لاس درلود په نښه کړی او احتمالا وژلی دی. د قومندانۍ ویلي پر دې مشر حمله د سوریې په شمال کې د هلیکوپټر په وسیله شوې ده. د امریکا پوځ د داعش د دغه مشر نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دي چې دوه نور وسلوال هم په دې برید کې وژل شوي دي. د امریکا پوځ وایي امریکایي سرتیرو او ملکیانو ته په دې برید کې زیان نه دی اوښتی. او د اوکراین پوځ وایي سرتیرو یې پرون د ختیځ دونیتسک سیمې پر لیمان، بخموت، افیدیفکا او مارینکا ښارونو د روسیې څخه باندې 6 حملې په شا تمبولې دي. د اوکراین د پوځ ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسي ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان راوښتی، خو پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پوځ همداراز ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پوځ د زاپوریژیا پر یو شمیر سیمو د هوایی مدافع د S-300 سیستم په ذریعه 15 میزایل توغولی دي او 240 هوایی حمله کړي دي. د پاوس په وینا په دې حملو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته ده او ډیر ملکی تاسیسات ویجاړ شوي دي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د زده کړو د بهیر د ځنډېدو په اړه یو راپور لرو. په افغانستان کې د پرزیدلي جمهوري نظام پر پوځیانو د وژونکو حملو د تازه پیښو له کبله اندېښنې
دغسې پیښې چې په واقع کېږي په کلیو په سیمو کې اکثره وخت شخصي خصومتونو یا شخصي رقابتونو په اساس داسې پیښې اوسي. دا نو جنایت ترسره کېږي په ټولنه کې تبانس انسانان ژوند کوي.
د دې وژنو عواقب له یو شنونکي سره په مرکه کې شاربو.
طالبان لکه څنګه چې مشرم رضایت نه کړی باید کوشش کړي چې یو حکومتداری ته مخه کړي. دا د افغانانو په ګټه نه ده او د افغانستان د اسلامي امارت عمر هم لنډوي.
په کندهار کې جنایي پیښې په زیاتېدو دي.
نړیوالو
مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اوریدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سموګ راګل ازادي رادیو اوري. په کندهار کې د طالبانو د پوهنې ریاست منی چې د پوهنې وزارت لخوا د دې ولایت د سیمایزو ښوونځیو او ښوونیزو مؤسسو د فعالیتونو د ځنډیدو امر یې ترلاسه کړی دی. د دې ښوونځیو د فعالیتونو د ځنډیدو خبر په هغه رسمي مکتوب کې یاده شوې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د کندهار او هلمند د پوهنې ریاستونو ته استولای دی. د طالبانو چارواکي وایي دا پریکړه د ولس شکایتونو ته په پام سره شوې ده. امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات راکوي. بخښنه غواړم حسیب تلاش را سره دی په دې اړه د جزئیاتو لپاره.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له لوري په دې اړه په یو خپور شوي مکتوب کې راغلي چې په کندهار او هلمند کې به تر هغه سیمه ییز ټولګي او د ښوونیزو موسسو فعالیتونه تړلي وي چې د دې وزارت له لوري د څېړنې ټاکل شوي پلاوی د یادو پروژو په اړه څېړنې نوې بشپړې کړې. په کندهار کې د طالبانو حکومت د پوهنې ریاست ویاند وکیل احمد متوکل هم دا مکتوب تاییدوي، خو وایي دا بندیز لنډمهاله دی او د ستونزو تر حل وروسته به سیمیزو ټولګیو ته د دوی په وړاندې د فعالیت اجازه ورکړل شي. د ځینو ولسي شکایتونو پر بنسټ د ټولو تعلیمي موسسو کارونه درول شوي دي. د وزارت مقام د دغه وینا رهبري په دې اړه په خبرو اترو بوختي چې دا ستونزه ژر حل شي. په ورته وخت کې په کندهار کې د یو سیمیز ټولګي ښوونکی ختیځ نوروز وایي چې تیره ورځ ورته د مسؤلینو لوري چې د مشخص نکړل کوم مسؤلینو لوري د دغه ټولګي د تړل کېدو امر شوی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دغه ټولګي د بیرته خلاصېدو په برخه کې جدي واوسي، ځکه په خبره کې تړلې پاتې کېږي زرګونه زده کوونکي به له زده کړو بې برخې شي. که څه هم د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین ادعا کوي چې دا پریکړه د ولسي شکایتونو پر بنسټ شوې ده، خو د کندهار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټولګیو کې په هغه سیمو کې چیرته چې ښوونځي نشته د دوی اولادونو ته زده کړې ورکول کیږي او په بندېدو یې دوی سخت خواشینی دي. یو له دغه کسانو د منیر احمد په نوم ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د دوی لپاره یو ښه خبر نه دی، د دوی لپاره چې سیمه ییز ټولګي تر ډیره په هغه سیمو کې دي چې هلته ماشومانو ته د زده کړو زمینه نه ده برابره، نو په دې خاطر دغه پریکړې سخت وابدي کړې دي او په ځانګړي ډول په هغه سیمو کې چې هلته هیڅ حکومتي او شخصي ښوونځي نشته او ماشومان زده کړو ته هیڅ لاسرسی نه لري. محلي ټولګي د افغانستان په هغه سیمو کې فعال دي چیرې چې ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. یوازې په کندهار ښار کې او ولسوالیو کې 1,500 محلي ټولګي فعال دي چې د یونیسف او نورو موسسو لخوا مالی ملاتړ کیږي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به دا ټولګي بیرته پرانیزي او کنه، او خو د طالبانو د پوهنې وزارت یا په کندهار کې د پوهنې ریاست ویل دي چې دوی خبرې اترې کوي چې او ډیر ژر به د دوی په وینا دا ستونزه حل شي. مننه.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو مازیګرنې خبری مجله اوري. ورځو نورو مطالبو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی وایي د پرزیدلي جمهوري نظام د امنیتي دفاعي ځواکونو هدفي وژنې لا هم دوام لري. نصیر احمد فائق د خبره د پخوانیو ځانګړو ځواکونو د سرتیری ریاض احمدزی د وژنې په غبرګون کې پر خپل ټوټر لیکلی. احمدزی درې ورځې مخکې په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته په ډزو ووژل شو. د هغه وجنې د طالبانو د حکومت د عمومي عفو او ترخوای د ټولنیز امنیت داوا تر پښتنې لاندې راوستي. امید ظهیر مل په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره راسره دی.
وستر بلی په افغانستان کې د افغانستان د مخکنی حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنو په اړه باندې اندېښنې ډېری دي. تازه توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق لیکلي چې په افغانستان کې د مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو هدفي وژنې روانې دي. هغه په ننګرهار کې د یاس احمدزي په نوم د افغانستان د امنیتي ځواکونو چې په ځانګړو کتاب کې دنده درلوده وژنې ته اشاره کړې او وسره د پوښتنې په شکل لیکلي چې د طالبانو عمومي بخنه چیرته ده. ریاض احمد زید درې ورځې وړاندې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې په یو هدفي برید کې د خپل کور مخې ته ووژل شو. خو تر ننه یې نه د وژنې مسؤلیت چا منلی دی او نه په دې اړه باندې نور جزئیات شته. موږ هڅه وکړه د هغې له کورنۍ سره اړیکه ونیسو او د هغه د وژنې په اړه باندې نور دوی جزئیات ترې واخلو، خو بریالي نه شو. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې په داسې حال کې چې طالبان دعوه کوي چې د دوی د مشر لخوا عمومي اعلان شوې بخنه عملي شوې او تر پای پورې امنیت هم راغلی، بیا د هر ډول هدفي وژنې په ځانګړي ډول د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د چا لخوا نه کیږي. میاشت وړاندې یعنی په مارچ میاشت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستانه د باندې فعالیت کوي او طالبانو دا کمیسیون لغوه کړی دی، ویلامی خبره کړه او په هغه کې مخامخ وویل چې په دې ډول بریدونو کې چې مخکنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پکې په نښه کېږي طالبان لاس لري. دا یې هم ولیکل چې طالبان مخکنی امنیتي او دفاعي ځواکونه نیسي، شکنجه کوي او بیا یې په ډېر بېرحمه شکل باندې له منځه وړي. خو طالبانو هغه مهال دا اداره کړه او نن یې هم ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی د مشر لخوا اعلان شوې عمومي بخنه عملي شوې ده او څوک ترې سرغړونه وکړي هغه مجرم پیژندل کېږي او سزا ورکول کېږي. خو هغه کسان ولې نه نیول کېږي چې عملا په دغه ډول پیښو کې لاس لري؟ خلیل مجاهد د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې مخکنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه یو شمېر یې داسې دي چې شخصي ترافګنۍ او مشکلات لري او شاید په دې قضیو کې د هغوی اختیار اړخونه لاس ولري، اما نور توضیحات ورنه کړل چې څه ډول. ازادي راډیو هم تیر کال دوه مستند راپورونه په دې اړه خبر کړل چې په یو شمېر ولایتونو کې په ځانګړي ډول په پروان، کندهار، ننګرهار او وزن نور کې عملا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هدفي بریدونو کې وژل کېږي او طالبان په لاس لري، ځکه د دوی کورنیو ادعا کړې وخت طالبانو دا هم رد کړ. تر خوای تیر کال د بشر حقونو د څار سازمان یو مستند راپور خپور کړ، وایي ویل چې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سل سرتیری په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي دي. کول د دې ټولو ادعاو سره سره طالبان بیا هم دا خبره کوي چې نه، داسې ډول پیښې نشته.
د پرزیدلی جمهوری نظام پر پوځیانو د وژونکو حملو پر تازه پیښو د اندېښنو جزئیاتو چې امید ظهیرمل راکول. د پرزیدلی جمهوری نظام د پوځیانو د وژنو د دوام او په دې برخه کې د اندېښنو په اړه مرسلین ارسله د امنیتي چارو له شنونکي احمد خان اندړ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د طالب چارواکو دا ادعا تر کومه سمه ده چې د پخوانیو پوځیانو د هدفي وژنې علت تر ډیره شخصي دښمنۍ دي؟
په لومړي سر کې باید دا ووایو چې په خپله د تېر حکومت یعنی د جمهوري نظام چارواکو او د امریکا متحده ایالاتو د ناټو د غړو هیوادو د افغانستان د وسوال پوځ د منصوبینو سره په بېشانې توګه سره نازواني کړې ده او ځینې د جمهوریت د وخت لوړ رتبه جنرالان چې د په سر کې وو دوی یا بهر تل خارجیان سره لاړل او یا دا توانمندي درلوده ووتل. نور زموږ ډېر نظامیان په وطن کې پاتې شول، څه برخه ګاونډو هیوادو ته لاړل، چې په دې دو کالو کې داسې ولیدل شول چې د طالبانو هغه د عفو عمومي فرمان په سمه توګه عملي نه شو او په ډېرو ولایتونو کې چې شاید ډېرې رسنیو ته هم نه رسېدي زموږ نظامیان وزورول شول، وزپل شول، ووژل شول او د وطن فرار ته مجبور کړل شول. اوس چې دغه هدفي وژنې بیا هم په ډېرو ولایتو کې کیږي، کسان د افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي چې پخوا دې ته د قومي او د ځینو ستونزو د امنیتي ستونزو رنګ ورکړی، خو اوس دغه هدفي وژنې باعث دي کی چې نظامیان هغه ژوند او امنیت نور هم په خطر کې سي. له بلې خوا په بهر کې زموږ ځینې پخوانی چارواکي او نظامیان جنرالان چې د جبهه اعلان کړی ده. دلته شاید ډیر په افغانستان کې هغو نظامیانو ته د دوی دغه ځینې شعارونه ډیر په ضرر تمام شي.
د طالبانو حکومت ځینې چارواکي په دې وروستیو کې په ځینو نړیوالو او سیمه ییزو ناستو کې دوی د مسؤلیت خبره کوي. دوی وایي چې دوی یو مسؤول حکومت په توګه عمل کړی دی، نو که داسې هدفي وژنې دوام پیدا کوي او دوی په وضعیت باندې کنټرول نه لري یا قصدا داسې کړنې کیږي، نو طالبان واقعا څونه د یو مسؤول حکومت په توګه مطرح دي اوس فعلا د افغانانو لپاره؟
د طالبانو د حکومتداری په سر کې هم لوی مشکل دا و چې هغه خپل جنگي قمندانان چې په همغو ولایتو کې جګړه کوله له پخواني نظام سره، هغه د والیانو د قمندانانو د امنیت رئیسانو په توګه نورو چارواکو په توګه حکومرل، چې هغوی خپل د اسلامي امارت نوم بد کړی دی. تاسو سم نه کړی، په ډېرو ځایو کې وژنې کړي دي. هر څوک د خپل ولایت نه ښه خبر دي. زه کولی شم د خپل ولایت پاک له ډېر معلومات وړاندې کړم، مګر معلومیږي چې هغه ولایتي چارواکي سم اطاعت نه کوي او په خپل سر هم ځینې عملونه ترسره شوي چې دوی بیا د قومي بڼه ورکوله. زما په اند که چیرې د دغه سو کړنو مخه ونه نیول شي، دا به واقعا یو لوی ناورین او نړیوال داسې بشري ادارې، هغه ادارې چې د بشر د حقوقو ملاتړ دي، هغه به خپل غږ نور هم لوړ کړي. د دې د مخنیوي لپاره د افغانستان د اوسني حکومت نه موږ هیله لرو چې د خپلو امنیتي او کشفي ارګانونو په ولایاتو کې باید څېړنه وکړي. هغه خلک چې اوس هم غواړي چې افغان وژنه وکړي، د هغو د مخنیوي لپاره، د هغو د کارونو د لرې کولو لپاره، د ګوښه کولو لپاره باید اقدام وشي. هر څه له سره شوي دي. نوی نظام ده، شرعي قوانین چلیږي، اساسي قانون نشته، نور شاید د قضایي قوانین هم ډېر نوی او د شریعت کار سره کېږي. ځینې ستونزې په لومړیو سرو کې وي، خو اوس زه باور لرم چې باید طالبان لکه څنګه چې مشر یې رضایت نه لري، باید کوشش کړي چې یو ښه حکومتداري ته مخه کړي. دا د افغانانو په ګټه هم نه ده او د افغانستان د اسلامي امارت عمر هم لنډوي.
د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندرو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ پر ځینو سیمو سخته ګلۍ ورېدلې ده چې له کبله یې د یو شمېر خلکو کرنیز فصلونه له منځه تللي دي. د سیمې اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. له بلخوا په خوست کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په تڼیو کې د شوې ګلۍ د زیانونو د ارزونې لپاره یې د سروې یوې ډلې ته دنده سپارلې ده. ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د دوشنبه په ورځ د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیلو او نریزې په سیمو سخته ګلۍ شوې چې له کبله د خلکو زورګونه جریبه د غنمو فصلونه میوه لرونکي ونې او ترکاري له منځه تللي دي. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دوی خلک ډېرې لږې کرنیزې ځمکې لري چې فصلونه ورباندې کړي، خو هغه هم د ګلۍ له وجې په بشپړ ډول له منځه ولاړل. سیمهوال له اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته ورکوونکو بنسټونو غواړي چې دوی سره دې اوښتو زیانونو ته په کتو مرستې وکړي. د تڼۍ د ترخیلو اوسیدونکي بختاجان آزادۍ رادیو ته ویل
د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل په سیمه او د نریز د سنگېړه په سیمه دغه ګلۍ شوېدو دغه منطقه واریدو چې د بزرګونو جربه زمکه زیان درسه ولا دي، تر څنګ ونه کړی دي، مودور ونه مانځکه و فاصله ختم کړی دي، سبزه ختم کړی دي. ان خار کې دته نه کاروبار نشته، واز کرنه عملداري بس یو خلک یې پټه دي یو غپو دي نه داسې بل څه نشته.
د سیمې دوه نور اوسیدونکي هم وایي چې د سیمې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوري او بیوسه دي او د دې طبیعي آفت په مقابل کې مرستو ته اړتیا لري.
نوم مې نوربخش جان خاکیار دی، د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل کلی اوسیدونکی یم. چې کومه ګلۍ وشوه په دې کې بزګرانو ته مالی توانونه ورسېدل. د دولت څخه مو هیله ده چې په دې برخه کې له دوی سره کومک وکړي.
نوم عرفان آرین دی، د خوست ولایت نویتر خیلو کلي اوسیدونکی یم. نن ماسپښین مهال چې کومه ګلۍ وشوه، بزګرانو ته یې د زراعت په برخه کې زیات مالی زیانونه ورسول. د دولت څخه مو هیله ده چې په اړوند برخه کې له دوی سره کومک وکړي.
بل لور ته د خوست ځایي چارواکي وایي د تڼۍ ولسوالۍ په ځینو سیمو باندې د شوې ګلۍ د زیانونو د ارزونې لپاره د سروې ټیمونه ګمارل شوي چې له ارزونې وروسته به هغوی سره د مرستو تابیا وشي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
متاسفانه چې پرون د تڼیو په ولسوالۍ کې سخت ګلۍ شوې ده. رښتیا یې هم د خلکو میوهدارې ونې، د سبزیانو او د غنمو فصلونه ډېر خراب کړي دي. د خوست ولایت د ناڅاپي پیښو سره د مبارزې ریاست به هم دانن تصمیم نیولی دی چې سیمې ته لاړ شي او هلته دا زیانونه هم وګوري. څومره مرستې چې د دوی سره په لاس کې شته هغه هم ورته ورسوي. د دغې نه علاوه نورو موسساتو نه د هغوی دپاره یو څه غوښتنه وکړي.
یاد دې وي خوست ولایت داسې اقلیم او آب و هوا لري چې د کرنیزو فصلونو د پخېدو په وخت کې ورباندې ځینې وختونه تیز بارانونه کېږي، سیلابونه راوځي او په ځینو سیمو سخته ګلۍ کېږي چې کرنیز فصلونه له منځه وړي او یا یې سخت زیانمنوي. تر اوسه په خوست کې د کرنې د ادارې او د کرنې د برخې د مؤسساتو لخوا د داسو نباتاتو او غلو دانو کرل نه دي دود شوي چې له پرلپسې بارانونو او ګلیو یو څه خوندي وي او د پام وړ حاصلات هم ورڅخه ترلاسه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې یوې محکمې هغه خبریال چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په مسله کې د کرملین تر ټولو سخت منتقد بلل کیږي په 25 کاله باندې محکوم کړای دی. د برتانیا حکومت د دې خبریال چې د روسیې او برتانیا دوه ګونی طبیعت لري د محکمې او محکومېدو پر وړاندې سمدستي غبرګون وښود او د محکمې لخوا هغه ته دغه سزا یې د روسیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخته سزا وبلله. د ازادۍ راډیو خبریال نوریاس نوري په دې اړه نور جزئیات لري.
امین خبریال ولادیمیر کراموریزا چې د روسیې او برېټانیا دوه ګونی طبیعت لري او د کرملین یو تر ټولو سخت منتقد بلل کیږي د خیانت او نور مواردو په تور په 25 کاله باندې محکوم کړ، خو نوموړي پر ځان لګول شوی تورونه رد کړي دي. د موسکو ښار محکمې چې نن دوشنبه نوموړی محاکمه کوو، سالون له خبریالانو، ډیپلوماتانو او د هغې له ملاتړو ډکو. کارمرزا چې څه باندې یو کال مخکې د روسیې د وسلوالو ځواکونو په اړه د غلطو معلوماتو د خپراوي په تور نیول شوی دی، د په خبره نږدې دوه ځلې چې د زهرو په وسیله مصموم کړای شوی و له مرګه بد شوی دی. خبریالانو ویلي کارمرزا چې د محکمې په خونه کې د شیشې تر شا غلی ناست و او د قاضي خبرې یې اورېدلې. د اعتراض په توګه روسیه به آزاده شي شعار ورکړ. د روسیې خبری رسنیو د هغه د مدافع ټیم د یوې غړې ماریا اسمون له قوله ویلي چې وایي د دغه پریکړې په وړاندې به د استناف غوښتنه وکړي، ځکه د دوی په باور په هغه کې یو شمېر حقوقي سرغړونې شوې دي. د محکمې د دغه پریکړې په وړاندې نړیوالو سمدستي غبرګونونه ښکاره کړي او د دغه خبریال د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د برېټانیا حکومت د محکمې دغه پریکړه د روسیې په معاصر تاریخ کې د هغه چا لپاره تر ټولو سخته سزا بللې چې د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې په وړاندې پر کرملین انتقاد کړی دی. د برېټانیا حکومت په یو بیان کې ویلي یو 40 کلن کارامورزا ته چې د درې اولادونو پلار دی د سیاسي انګیزې پر اساس دغه سزا ورکړل شوې ده. په بیان کې همدارنګ ویل شوی چې په برېټانیا کې د روسیې سفیر احضار شوی او برېټانوي چارواکي غواړي دا موضوع روښانه کړي چې برېټانیا د ښاغلي کارامورزا محکومېدل د عادلانه محاکمې د حق په ګډون له بشري حقونو څخه د روسیې له مسؤلیتونو سره په ټکر کې بولي. بیان زیاتوي نوموړي په زړورتیا پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی، هغه چې د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشور څخه بربنډ سرغړونه بلل کیږي. البته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر ولکر تورک هم له روسیې غوښتنه کړې چې له زنګ پرته د کارامورزا خوشې کړي. هغه ویلي نوموړي ته ظاهرا د هغه څه په خاطر سزا ورکړل شوې چې هغه په آزاده توګه د دې د عقیدې د څرګندولو له حق سره تړلې ده. ښاغلي تورک په یو بیان کې وویل هیڅوک باید د بشري حقونو د آزادۍ له حق څخه محروم نشي او له روسي چارواکو غواړي چې نوموړی ژر تر ژره خوشي کړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دغې قضیې په اړه په موسکو کې د خبریالانو پوښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه کړې ده. بلې تکل صاحب
مننه. نوریاس نوری و چې د کرملین د یو مخالف د اوکراین په د جګړې د یو مخالف د محکمې یا محاکمې او هغه ته د سزا د ورکولو د حکم په اړه جزئیات اورول.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار اوسیدونکو په دې ولایت کې د غلاو او نورو جنایي پیښو له زیاتوالي شکایت کوي. خلک وایي غله د طالبانو په جامو کې د موټرو او موټر سایکلونو د غلا کولو ترڅنګ له خلکو تلیفونونه پورته کوي او له ښځو د تلاشۍ په نوم پیسې او نور قیمتي توکي اخلي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکو وایي هر ورځ په دغه ولایت کې د غلا او نورو جنایي پیښو سره مخامخ کیږي. د کندهار درې تنه اوسیدونکي چې نه غواړي نوې خپور سي ازادي راډیو ته وویل غله د وسلې په زور له خلکو نغدي پیسې موټر موټر سایکلونه او موبایلونه اخلي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د وسلوالو غلو مخه ونیسي.
موټر سایکلان تلیفونان هم لکېږي موټر سایکلان نور کېږي نو مسجد موټر سایکلان غلا کېږي خپل منځ هم نس کوي. موږ د حکومت مسلین صدا دغه غواړو چې دوی باید د فلټین کې هغه ته یو جزا او یو دغه وایي
خلک د کور سوزي وسایل باس یو شیر باس خپل ضرورت لپاره هغه پر لارې دینه وخت راسي مرتقل ځای خپل کیږي پوزي کې دغه کیسه د فشار کې دغه وزر ډېر سره خیاط موږ د ګران والی صاحب دغه ایله له روج خپل طالبان ته امر وکړي چې دغه امنیت ونیوسي او دغه غزمی وکړي چې د خلکو مخنیوي وسي.
مرشاغ لا کیج مرتقلان لا کیج کورو ته خلک اوري غلاوي کوي اتاکشنان هم غلا کیږي. موږ د امنیتي مسلمان څخه دا غوښتنه ده چې په یو خاص طرز عمل سره دغه غلا مخه ونیسي.
بلخوا طالب چارواکي هم مني چې په دې ورستوي کې د طالبانو د لباس څخه په استفاده یو شمیر کسان له خلکو په ځانګړې توګه میرمنو څخه د تلاشۍ په نوم تلاوي پیسې موبایلونه او نور قیمتي توکي اخلي. یو طالب چارواکي چې نه غواړي نوم یې خپور سي رسنوي ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې د غلا دغه ډول پیښې د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې رامنځته شوي.
د طالب په جامه کې بس هغه تجارې پاج لنګوټه تړلې نو توپنچا و مخابره مور سره چې داسې ښځې روانې ورته ویدرې ښځو ته وایي تاسو دایشان یاسو دا رقم دې تاسو شیخ صاحب ورځې پټاو کړی دی داسې راپورته چې ژر کوي یو ځای والا زنګ راولي چې دی راولي بله ښځې راپورته کې کرابلا یو دوه درې څرخه ورکې داسې یو ګوښه ځای ودرې توپنچا پر ونیسي نمبر چار څه درلودله هغه ټوله ځینې اخلي. معلوم نه کله په یوه کې کله په بل کې دقیق دې ته معلومات نشته خو دا کوم ښځو چې اقرار کړی دی هغه داسې اقرار کړی دی چې داسې غټ سړی دی په عینومینه کې بیا یو ځای انجونې پورته کړي وې نشانې هم ځینې اخیستې وې کور ته بیا ویلې نو بلا ځناوی هم ورسره کړي وې په هر کې داسې کم کړی دی او چا درلوسه څېره نه ده درکړي چې دا څه رقم دی.
په عینې وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په تېر یوه کال کې د غلا او نورو جنایي پیښو په تړاو 904 کسان نیولي او زنداني کړي دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیت کمانډاني ویان مولوي محمد صابر وایي له دې جملې 803 کسان یوازې د غلا او 804 کسان د انسان تښتونې په تړاو نیول شوي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د نن مازیګرنۍ خبری مجلې په وروستیو څو ثانیو کې یو قدر منوریدونکو د خبری مجله د روژې مبارکې په یو ځانګړي پیغام پای ته رسو.
ژوند په روژه کې
زاهد الله نورستانه ما بس دلته دا چکنی کاروبار کو سی یو کال کیږي پروس کال ما دلته رسلی خو سه کال بس دس کار د چکنی کاروبار کو او کور کې مرسته دسی کور خلک همکاري کوي هغه دینه بس هغه دا چکنی برابر به دلته راوزم مزګر کی بس روجي او دا چکنی خرڅوم دلته پروس کال سه لګرانی وکنه نو د پروس کال په دغه باندې سه کال لګ بس ارزان دي دا چې د خلکو کاروبار نه نشته دی بس وخت تیریږي بس خلک دې بس څنګه څه زمونږ لګ مزریبي کیږي بس خپل کور ته به ما خام د پاره جمعه د پاره لپاره بس اخو دې هټه ټکم کار د روانو بس جماعتي بس بس مخ کې هود سه یو چې کاروبار خلکو خو کنه وظیفه د سه اخو دې کار نو سه بس دې نو خلکو کارونو بار نشته دې بس دې کمزوري بس کانو پټک ولاړ دې وی چکنه په کله سوبره بس کله ریړه بس کله شیر او بس بس وخت دې تیرو بس چولی شي کله شکر الحمدلله بس دې ګرځیدونه بس دا زما د پاره یو ډیر غټ دغه چې یو شیخ ارسم مازیګر کرایا چکنی یا بل شي د نور زما ځوانان تم دا میسج دې دې ګرځیدونه د کور د پاره یو لس روپیه غټي حلال رزق غټي چې کور کې نه مور پلار خوشالي دې او بيزه چې د ګرځیدونه کور ته یو شیر اوري خو بس اسمه ګرځیدونه